السلام علیکم ستړي مشه سهار مو په خیر زه صفی الله ستانه زایم تاسو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته خرغلاستو مخت په افغانستان کې د سهار وو بجې دي د امریکا غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ پروګرام په همدې ځای پیلېږي په دغه پروګرام کې تخنیکی چارې میر احمد صافه مختوری او ری چې د افغانستان د رسنیو د دفاع او خوندیتوب د ادارو چارواکي په تیر یو کال کې د خبري لانو د خوندیتوب لپاره د حکومت او امنیتي ادارو اقدامات کافي نه بولي. پرون په کابل کې د ازادي راډیو او د افغانستان د خبري لانو د خوندیتوب د کمیټې لخوا یو یادغونډه جوړه شوه. دا یادغونډه د هغو نهو خبري لانو لپاره و چې یو کال مخکې په کابل کې په یو خونړي برید کې وژل شوي وو. دا هم اوري چې د سولې مشورتي لوی جرګې اداري پلاوي غړي پرون ناوخته وټاکل شول او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره به ممکنه مرسته کوي. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د په مهمو خبرونو کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع د عملي کېدو وخت رسیدلی. له دوه ورځې بحثونو او کار وروسته بالاخره د افغانستان د سولې د مشورتي لویې جرګې د مشرتابه پلاوی بشپړ شو او د وینزویلا د ولسمشر او د مخالفانو د رهبر ملاتړي او د پلازمینې کاراکاس په کوڅو کې یو بل سره خوډب کړی. پوره خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی وایي د افغانستان د سولې د ملاتړ لپاره د سیمه ایز اجماع د عملي کېدو وخت رسیدلی دی. زلمی خلیلزاد د سه شنبې په ورځ اسلام آباد ته د خپل سفر په پای کې پر خپل ټویټر وویل د ډیر لدی خوشاله دی چې پاکستان غواړي د سیمه ایز اجماع په جوړیدو کې رول ولوبوي. زلمی خلیلزاد چې په تیرو دوو ورځو کې اسلام آباد کې له لوړ پوړو پاکستاني چارواکو سره په خبرو بوختو همدارنګه ویلي پاکستان د بین الافغاني خبرو لپاره د هڅو ملاتړ کوي او په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدو ته ژمن دی. اخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له ښاغلي خلیلزاد سره تر لیدنې وروسته وویل پاکستان هر ډول همکاري چې ممکن وي ترسره کوي. له دوه ورځو بحثونو او کار وروسته بالاخره د افغانستان د سولې د مشورتي لویې جرګې د مشرتابه پلاوی بشپړ شو. د لویې جرګې د جوړېدو د کمیسیون مرستیال ضیاءالحق عمرخیل د سه شنبې په ناوخته وویل محمد افضل حدید، محمد عارف نورزی، کمال صافه، حبیبه سرابی او منیره اخونزاده د دې جرګې د مرستیالانو په توګه ټاکل شوي. د ښاغلي عمرخیل په وینا رفیع الله حیدري، موسی رحیمي، عرفان الله عرفان، عاطف طیب او ګلالی اکبري د مشورتي لویې جرګې د منشیانو په توګه انتخاب شوي. په داسې حال کې چې د څلورو ورځو لپاره د دې پلان شوی مشورتي لوی جرګې نیمایي وخت د اداري هیات په بشپړېدو او لومړنیو کارونو ولګول شو، دا اندېښنه شته چې ښایي پر اصلي موضوع د بحثونو لپاره وخت کم او جرګه اوږده شي. خو د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو کمیسیون چارواکي وایي تر اوسه چارې له مهال ویش سره سم روانې دي او دوی هیله لري چې د پنجشنبې د ورځې تر پای پورې به د جرګې بحثونه بشپړ او راټول شي. د ښځو یوې کاروباري ډلې د لومړي ځل لپاره په پروان ولایت کې د جامو وینځلو د خدمتونو سره یو ځای یو تولیدي مرکز رامنځته کړی. دا میرمنې شکایت هم لري چې د مناسب بازار نشتوالی د دوی کارونه له ستونزو سره مخ کړي. د دې میرمنو له ډلې یوه هدیه ده چې له حکومته د خپل کاروبار د ودې په برخه کې ملاتړ غواړي.
خواست ما از حکومت محلی است که ما را همیشه امرا باشن.
دا ویل سیمه ایز حکومت هم مغختنه داده چیز مگ ملاتر اوکری پا پروان که و خزینه مارکیت جور شی چو خزی پکی خپل لاسی کارونو پلورل شی. هدیوهی پا دی کارزای که 15 میرمنو تا دی کار زمینه برابر شویده. ورزو د سیمه او نړۍ خبرونه ته په وینزویلا کې د ولسمشر او د مخالفانو د رهبر ملاتړو د پلازمینې کاراکاس په کوڅو کې یو بل سره خوډب کړی. دوی په داسې حال کې یو بل سره نښتي چې د مخالفانو مشر خوان ګوایدو له خپلو ملاتړو او همدارنګه د وینزویلا له پوځ غوښتي چې د نیکولاس مادورو د رژیم د نسکورولو لپاره د خپلو کې یو موټی شي. ګوایدو وایي توانېدلی چې د پوځ د یوې برخې ملاتړ ترلاسه کړي، خو خبري رسنۍ راپور ورکوي چې د مخالفانو مشر ښاغلی ګوایدو د محدودو پوځیانو ملاتړ لري. د اسوشیتد پریس خبري اژانس په وینزویلا کې د سیشمې د ورځې نښتې له هغې رئیس چې نیکولاس مادورو ولسمشر شوی د نوموړي په وړاندې تر ټولو سخته ننګونه بللې. خوان ګوایدو چې خپل ځان یې د وینزویلا موقت ولسمشر اعلان کړی، د امریکا او څو نورو لویدیځو هیوادونو ملاتړ ورسره دی. په وړاندې روسیا، چین، ایران او څو نور هیوادونه بیا د نیکولاس مادورو ملاتړ کوي. د عراق لومړی وزیر عادل عبدالمهدی وایي د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش تر اوسه هم نړۍ ته یو جدي ګواښ دی. مهدی د سېشنبې په ورځ د داعش وسلواله ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د ویډیو له خپرېدو وروسته وویل، سره له دې چې د دې ډلې توان کم شوی خو دا داعش اسلامي دولت ډله په بشپړه توګه له منځه نه ده وړل شوې. د ښاغلي مهدي په وینا ټول باید په ګډه هڅه وکړي څو د اسلامي دولت ډلې په نوم وسلواله ډله په بشپړه توګه وځپل شي. تر دې مخکې د دوشنبې په ورځ د ابوبکر البغدادي نوی ویډیویي پیغام خپور شو. نوموړی په دې 13 دقیقې ویډیویي پیغام کې وایي چې غچ به واخلي. تر اوسه څرګنده نه ده چې دا ویډیو کله او چیرته ثبت شوې ده. په روسیه کې یو ځوان د باشکورتوس تات په سیمه کې پر خوانزي د بریټ په خاطر درواني درملنې یو مرکز ته استول شوی. په دې اړه د روسیې د څېړنو کمیټې ویلي د 13 کلن هلک تیر کال یو چاقو سره پر خوانزي بریډ وکړ او پر خون کې وی ویز د کون کې تر بریډ وروسته درسي ټولګي ته اور واچو. یو بلنجلې چې لویرې د ټولګي خزان غورځولې او په دې کې سخت ټپ شي وو. د کمیټې په وینا خای دی یو کال په مخه د ځوان رواني درملنه وشي. په 2013 کال کې پر روسیې کې د وسلو او بمونو په وسیله څو بریډونه تر سره شوې دي. تر ټولو خونړۍ حمله تیر کال د روسیې تر کنټرول لاندې کریمیا سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې یو 13 کلن هلک د اکتوبر په میاشت کې په یو ښوونځي کې شل تنه ووژل او وروسته یې خپل ځان هم په ډزو وواژه. خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې بیا لوستلی شئ. نن چهارشنبه ده، د ثور یولسمه. د ازادي راډیو په دغه خبری مجله کې تاسو اورئ چې د رسنیو د دفاع او خوندیتوب کمیټې ویلي دي په تېر یو کال کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د حکومت او امنیتي ادارو اقدامات کافي نه دي. د دې کمیټې رئیس په افغانستان کې نجیب شریفي وایي
په اساس راپورهای نهاد گزارشگران بدون مرز، افغانستان با عنوان خطرناکترین کشور برای خبرنگارا و کار خبرنگاری قلمداد میشه.
ده خبریالانو د خوندیتوب کمیټې او ازادي راډیو پرون په ګډه د هغو نهو خبریالانو یادغونډه جوړه کړې و چې یو کال مخکې په کابل کې په یو خونړي برید کې وژل شوی و. د افغانستان د سولې مشورتي لوی جرګې اداري هیئت پرون بشپړ شو. د همووري چې پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون ویلي دي چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره هر ممکنه مرسته کوي. پاکستان هر څه چې ممکن وي په نیک نیت باندې د افغانستان سره ترسره کوي. او د ژوند رنګونه هم درته خبرو.
پهنی یو رقم ته پوښاک ده د زنانه وو چې ډیر محترم متبره پوښاک ده چې ډیر پیسهدار وي او اقتصادي برابر وي. هغه خلک به بیا پخوا پهڼۍ اخیستي او چا
هغه اوریدونکو ته چې تازه له موږ سره یو ځای شوي دي صفي الله ستانګزی یم. بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې او 9 دقیقې دي. راځو لومړی مطلب ته. د رسنیو د دفاع او خوندیتوب د ادارو چارواکي په تیر یو کال کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د حکومت او امنیتي ادارو اقدامات کافي نه بولي او د رسنیو د کارکوونکو امنیت ته د زیاتې پاملرنې غوښتنه کوي. د هغې غونډې ګډونوالو چې د سېشنبې په ورځ د ازادي راډیو او د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې لخوا د کابل په یو خونړۍ پېښه کې د نهو خبریالانو د وژل کېدو د کالیز په مناسبت راټول شوي وو، د رسنیو د کارکوونکو لپاره اوسني شرایط خطرناک وبلل. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال بیا دې غونډې ته وویل چې د خبریالانو وضعیت ته د پخوا په مقایسه ډېره پاملرنه شوې. په دې اړه تفصیل د اجملاند په رپورټ کې اورو.
په تیرو 2 کلونو کې افغانستان په پرله پسې توګه د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو لپاره خطرناکترین هیواد و. او د رسنیو د دفاع او خوندیتوب اداري وای د خبریالانو د خوندیتوب او امنیت لپاره لازمه پاملرنه نه ده شوی. د سې شنبه په ورځ د افغان خبریالانو د دفاع د ادارو چارواکي په یو ورځ په کابل کې د یو خونړي برید نه هو تنو قرباني شو خبریالانو د مړینې د کال د پوره کېدو په مناسبت راټول شي وو. دا غونډه چې ازادي راډیو او د افغانستان د ژورنالیستانو څخه د دفاع کمیټې جوړه کړې وه، ګډونوالو له حکومت او امنیتي ادارو وغوښتل چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره دی لا زیات اقدامات وکړي. د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټي رئیس نجیب شریفی په دې مراسمو کې ویل د رسنیو د کارکونکو د ساتنې عملی او موثر لارې باید ولټول شي.
دو سال پای هم
نوموړي ویل د بې سرحده خبریالانو د رپورټ پر بنسټ دوه پرلپسې کلونه افغانستان د خبریالانو او رسنیزو کارکونکو لپاره خطرناک ترین هیواد بلل کیږي او دا په داسې حال کې ده چې موږ په سیمه کې د بیان او رسنیو د ازادۍ له پلوه په بهترین موقعیت کې یو. په دې مراسمو کې د یو شمېر رسنیو چارواکو د اطلاعاتو کلتور وزارت مرستیال کابل کې د برتانیا د سفارت مرستیال او د تیر کال د پیښې د قربانیانو د کورنیو ځینو غړو برخه درلوده. د خبري اعلانو د خوندیتوب د کمیټې د عدلي برخې مسول صدیق الله توحیدی وویل
دقیقا اقدامات صورت گرفت.
ښاغلی توحیدی وایي دقیقا ځینې اقدامات ترسره شول خو طبیعي ده چې دا اقدامات کافي نه دي. تر اوسه هم د افغانستان د خبري اعلانو لپاره د آرام احساس نشته. تیر کال د غوای په لسمه نیټه په کابل کې په دوو خونړیو بریدونو کې په یوه ورځ د رسنیو نه کارکونکي وشل شول. د ازادي راډیو درې خبري اعلان عبدالله حنانزی، سباون کاکړ او فرشته محرم دورانی، د طلوع تلویزیون عکاس یار محمد توخی، د یک تلویزیون دوه عکاسان غازی رسولی او نوروز علی رجبی، د مشل تلویزیون خبریال وکاس سلیم تلاش او علی سلیمی، او د فرانسی خبری اژانس عکاس شامری فیزی د غوایه د لسمه نیټې د بریدونو قربانیان وو. دا ورځ د افغانستان د رسنیو د کارکونکو لپاره تور دوشنبه بلل کیږي. په دې مراسمو کې د ازادۍ رډیو د وشل شوي خبریال عبدالله حنانزی پلار ډګروال نصر الله وویل دوی ته داسې ژمنې ورکړل شوي چې حکومت پرې تر اوسه عمل نه دی کړی. ډګروال نصر الله وایي کله چې ولسمشر موږ ارګ ته وغوښتو نو ډېرې غوړې ژمنې یې وکړې. د یو افغان په توګه دا په صراحت وایم چې متاسفانه موږ تر اوسه څه ونه لیدل. نوموړي ټینګار وکړ چې غواړي په افغانستان کې د رسنیو د قرباني شوو کارکونکو او خبریالانو د یاد یو څلی جوړ شي، خو د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي د رسنیو د کارکونکو د خوندیتوب لپاره ځینې اقدامات شوي. دا دی وزارت مرستیال سید آقا فاضل سانچارکی په دې غونډه کې لرسنیو وغوښتل چې د تروریستي پیښو د پوښښ په اړه دي چمتو شوی کړنلاره عملي کړي. نوموړي همدارنګه د خبریالانو په وړاندې د زور زیاتی د پیښو د څېړنې یادونه هم وکړه.
رسیدگی به دوسیه‌های خشونت در
سنچرکی وایي د حکومت او رسنیو په ګډه کمیټه کې د خبريالانو په وړاندې د زور زیاتی د پیښو څېړنه شوه. په تیرو اتلس کلونو کې تر یو نیم زر زیاتی دوسیه راټول شوې چې په یو بل پرتی وی او چانه وراس پړلې. لنې کمرغه په تیرو دو کلونو کې ګډه کمیټې د دوسیه څېړلې او تر یو حد یې د دې قضیو برخلیک معلوم کړي.
سرنوشت یې دوسیه معلوم شو.
افغان خبريالانو او د رسنیو کارکونکو په 2013 کلونو کې به ساري تلفات ورکړل. د خبريالانو د ساتنې د نړیوالې ټولنې د ریپورت په وینا په دې موده کې افغانستان کې د رسنیو ولس کارکونکو وشل شوی، خو 2013 کال د رسنیو له کورنۍ د دیار لس کسانو په وشل کېدو په افغانستان کې د رسنیو لپاره تر ټولو خنړی کال بل شوی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
نن په کابل کې د سولې د لوی مشورتي جرګې دریم ورځ د پرون له دوه ورځو کار او بحثونو وروسته د سولې مشورتي لوی جرګې اداري پلاوي غړي بشپړ شول او د استاجو لخوا وټاکل شول. د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون چارواکو پرون تر ټاکنو وروسته د جرګې د رئیس لپاره 15 رسیالانه او 15 تنه منشیان اعلان کړل. په دې اړه باندې اجمل اند رپورټ جوړ کړی.
د سی شنبې په ماسخوتن نه وخت د مشورتي لوی جرګې د اداري پلاوي لپاره د ترسره شوو ټاکنو نتایج اعلان شول چې پکې 15 تنه د مرستیالانو او 15 تنه د منشیانو په توګه انتخاب شوي. د اصول د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مرستیال ضیاء الحق مرخیل وایي چې محمد افصل حدید، محمد عارف نورزی، کمال صافی، حبیبه سرابی او منیره خونزاده د مشورتي لوی جرګې د مرستیالانو په توګه انتخاب شوي دي. همدارنګه رفیع الله حیدری، موسی رحیمی، عرفان الله عرفان، عاطفه طویب او ګلاله اکبری د دې جرګې د منشیانو په توګه غوره شوي. تر دې مخکې د سې شنبې په ورځ د مشورتي جرګې د یو 50 کمیټو لپاره مشران او منشیان ټاکل شوي وو. د کمیټو خپل بحثونه پیل کړي وو. د سولې مشورتي لوی جرګې هر کمیټه یو اتیا تنه غړي لري. دا چې د دې څلور ورځنۍ جرګې نمایي وخت جرګې د اداري هیئت په ټاکلو او ابتدایي چارو ولګید، داسې اندېښنې شته چې ښایي د سولې په تړاو د اصلي بحثونو لپاره وخت کم پاتې شي او جرګه ښایي څو نورو ورځو ته وغځېږي. د چرکی یوې غړي لینا شیرزاد وویل
اگر اینا تلاش بکنن کې اون چې می خواهند پیش ببرن میتونه کې جرګه د مروزه کې تنظیم کردن به پایان برسه در غیر از او ما فکر نکنیم
کو د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړیدو د کمیسون مرستیال ضیا الحق مرخیل ازادۍ رډیو ته ویل چې د لوی جرګې کارونه د مهال ویش سره سم روان دي او په ټاکلي وخت به بشپړ شي
تر اوسه پورې خو موږ د تقسیم اوقات نه وروسته نه یو پاتې د مهال ویش په اساس صحیح روان یاسو بنا دوه ورځې نور لرو نو ان شاء الله که خدای کول په خپل مهال ویش او په خپل تقسیم اوقات به برنامه تکمیلېږي یا هم کارتیا دی ته یا همدارنګه ضرورت دی ته چې بحثونه نو تکمیل شوي بیا به د جرګې مشر او همدارنګه اداري هیئت تصمیم نیسي
ښاغلی امرخیل زیاته کړه چې د جرګې د کمیټو د مشرانو تر ټاکل کېدو وروسته یادو کمیټو عملاً کار پیل کړی د مشورتي لوی جرګې د جوړیدو د کمیسون چارواکي وایي چې نن به د جرګې غړي په خپل اړوند کمیټو کې پر ټاکلو مسلو بحثونه ته دوام ورکړي دوی تمه لري چې د پنځشنبه د ورځې تر پایه به وتوانېږي چې د رواني مشورتي لوی جرګې نتایج سر راټول او جرګه بشپړ کړي د افغانستان د سولې په تړاو د مشورتي لوی جرګه د دوشنبه په ورځ د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا پرانستل شو په دې جرګه کې 3200 تنو ګډون کړي چې 300 تنه میلمانه او نورې کړي دي د جرګې غړي په بیلابیلو کمیټو کې له طالبانو سره د سولې پر شرایطو او څرنګوالي په ټاکلو برخو کې بحثونه کوي او وروسته به یې نتایج د جرګې په عمومي غونډه کې شریکي وسلوالو طالبانو وارد مخه د جرګې رد کړي او له خلکو یې وخت دی چې ګډون نه کوي پکې بلخوا ولسمشر زو ټاکنو ته ولاړو ځین نوماندانو د جرګې نمایشي او د ولسمشر غنی ټاکنیز کمپاین بللې
ازادي خبری مجله اوري
د افغانستان په اړه باندې د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې د سولې بحث د 3200 استازو ترمنځ په کابل کې تر سیاسي ورځې لاندې پرانستل شو تر دې سرلیک لاندې راغلي دي چې تر 3200 ډیر کسان په دې جرګه کې راغون شوي دي تر څو له طالبانو سره د سولې په برخه کې به اجماع رامنځته کړي خو واشنگتن پوسټ سرګندوي چې د دې جرګې د بریالي توپ چانس وروسته تر دې کم شو چې د یو شمېر افغانانو او طالبانو ترمنځ په قطر کې خبري لغوه شوې او یو شمېر افغان سیاستوالو دا جرګه تحریم کړه واشنگتن پوسټ وړاندې د طالبانو بیان ته هم اشاره کړې چې د دوشنبه په ورځ رسنیو ته استولې وو په دې بیان کې طالبانو ویلي دي چې د جرګې په نوم د دشمن په توطیه کې ګډون مکوي ارګ له طالبانو هم غوښتي وو چې په دې جرګه کې برخه واخلي په جرګه کې نږدې 900 برخه اخیستې ده د ورسپانې په باور اکثرو د داسې سولې سخت پلوي توپ کړي چې پکې د دوی د حقونو او آزادیو تضمین وشي ورسپانې په دې برخه کې د کابل د وی استاد شپږوشت کلنې زهرا جویا خبرې راخیستې چې وایي شزه باید مشروط آزادۍ ونه لري او امر بالمعروف باید ونه څاري بلې امریکایي ورسپانې وال سټریټ جرنال هم د مشورتي لوی جرګې په اړه لیکنه خبره کړې ده ورسپانې لیکي چې امینه حسن پور د دې جرګې وی ګډونوالي د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی وینا چې د جرګې په لومړۍ ورځ وکړه سټایل ده وال سټریټ جرنال د دې 22 کلنې مېرمنې په وینا لیکي چې تر یو چتلاندی د زرګونو افغانانو یو ځای کېدل د ټولو افغانانو د حقونو د دفاع لپاره یو فرصت دی حسن پور د بامیان اوسیدونکو ده د دې جرګه د دې لپاره هم یو فرصت بللای چې په تیرو 300 کلونو کې د طالبانو د رژیم تر ماتي وروسته د افغانستان لا سره ورنې پکې را برسېر شي د مشورتي لوی جرګې اصلي هدف حکومت ته سلام مشوره ورکول دي چې داسې چوکاټ رامنځته کړي چې د هغه لمخې له طالبانو سره خبرې وشي ورسپانې لیکي ولسمشر غنی هیله مندي چې د کابل په مشي د سولې خبرې لا سره پیل شي خود ورسپانې په باور د شاغل غنی د هیلي وار لمخه د انتخاباتي سیاستونو او د هه سو تر سیور لاندې راغلي دي چې غواړي د وی بلی 15 کلنې دورې په مخه په واک پات شي ورسپانه وړاندې لیکي کله چې د ولسمشر غنی وایدا په ژوندې بڼه ملي تلویزیون څخه خبرې ده شاته د اجرایي رئیس عبدالله عکسو چې د ملي وحدت په حکومت کې د شریک دی د وال سټریټ جرنال په باور شکاره ټکر پدې کې وو چې شاغلی عبدالله او د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د ولسمشر د ملي امنیت د پخوانی سلاکار حنیف اتمر او یو شمیر نورو سیاسي چیرو لوري دا جرګه تحریم شوی او دوی دې ناستیته د انتخاباتي کمپاین په سترګه کتلې دي خو په خپل شاغلی غنی د جرګې د پرانیستلو پر مهال دا تور رد کړ
ازادي رادیو ته غواګیاست په لومړی راپور کې مپم دې مجله کې واوریدل چې پرون په کابل کې د خبرونو د خوند خوندیتوب او همدارنګ د ازادي راډیو په لخوا په ګړه باندې د هغه نه خبر اعلانو د وژل کېدو تلین ول ماندل شو چې تیر کال د اپریل په دیرشم په یو خنډی برید کې وژل شو او په خوست کې هم په همدغه ورځ باندې یعنی د 23 کال په اپریل کې د احمد شاه په نوم یو افغان خبریال چې له بی بی سی سره کار کاوه د وستوالو لخوا په ډزو وژل شو. د هغه د تلین لپاره هم ګڼو خوستي فرهنګیانو او اوسیدونکو یوه غونډه جوړه کړې وه. نجیب الله لوخی له پاره تفصیل راکوي.
په خوست کې د بی بی سی رادیو د پخوانی خبریال احمد شاه د وژنې د پیښې یو کال پوره شو. زه یې خبریالانو د عامه کتابتون په ودانۍ کې چې د سیمه ییزو چارواکو لخوا د شهید احمد شاه عامه کتابتون په نوم نومول شوی د هغه د لومړي تلین په یاد غونډه رابللې وه او د غونډې په ځای کې د احمد شاه ګڼ انځورونه لګولي ول. خوستی فرهنګیانو او خبریالانو د یو ښه پروګرامو بالا وی بل چې دا ډول برنامه نور ځوانانو کې هم دا احساس پیدا کوي کولسی او بشري ارزښتونو د پاللو لپاره قرباني ورکي نو ولسی نه غورځوي. لیکوال او ژورنالیست اوراجان بهیر چې ډیر کلونه پر رسنیس کار کوي د احمدشاه همکار پات شوی آزادۍ رادیو ته ویل
پرتلونکي کوم چې څوک په دې ډګر کې دی هغه قرباني ورکي هغه به مایوس نه وي چې دوی کومي قرباني ورکي په دې ډګر کې یعنی هغه به درتلونکو خلکو لخوا یادېږي قدم په قدم یو کس قربانی ورکی لدی سره د بیان ازادي د ژوندۍ ساتل کیږي.
مدني فعال مورخان یعقوبی وای وژنی او د ژورنالستانو غواخل نشي کولای د بیان د ازادۍ ناره تتکی
رختیا هم داسې خبرونه یا فشارونه راوړل یا داسې وژن شهادتونه چې د ژورنالستانو په منځ کې رامنځته کیږي پیخیږي تاثیر لري خو ملګری دې ته ژمن کوي چې خپله د بیان ازادي وساتي. نو زما په فکر داسې وژنې دغه غږ نشي چوب کولای بلکې د بیان ازادي همداسې پسې غښتل کیږي.
د بیان ازادي د بشري حقونو په نړیواله اعلامیه او د افغانستان په نافذه قوانینو کې د یو اصل په توګه تسجیل شوې ده.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستانی چارواکو د افغانستان د سولې له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې ژمنه کړې چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره هر ممکنه مرسته کوي. خلیلزاد پرون وړم ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشي او ځینو نورو چارواکو سره کتلی. ښاغلی قریشي ویلي هیله په افغانستان کې د امنیت ټینګښت ده. په دې اړه باندې پام وکړئ یو راپور ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر ډول ممکنه همکاري ژمنه کړې ده. هغه پرون د سه شنبه په ورځ د افغان سولې لپاره د امریکا له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره په اسلام آباد کې تر یوې لیدنې وروسته دا خبره رسنیو ته کړې ده. پاکستان هر ډول همکاري چې ممکنه وي تر سره کوي په نیک نیت. زموږ هیله او ارزو هم ده چې افغانستان کې امنیت ټینګ شي او موږ ټول له دې امنیت ګټه واخلو. اسلام آباد ته په سفر کې د افغان سولې لپاره د امریکا له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز هم ملتیا کوله. د په بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سربیره د پاوزله لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا او زینو نور مهمو پاکستانی چارواکو سره هم پرون سه شنبه او وړم ورځ دوشنبه لیدلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې هم لیکلي چې دغه هیواد چارواکو ښاغلی خلیلزاد ته ډاډ ورکړی چې د بین الافغاني خبرو د ګړندې کېدو او په افغانستان کې د هر ډول مرستې او همکارۍ ته چمتو دي. د بیان له مخې خلیلزاد د پاکستان د صدر اعظم عمران خان وروستۍ څرګندونې چې په افغانستان کې د سولې د پروسې د ملاتړ او د سیمې د ثبات او سوکالۍ د یو پراخ لیدلوري لپاره کړي وستایلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد اپریل 28 سیمې او نړۍ ته د افغان سولې او پخلاینې د پروسې د هڅو په دوام خپل اووم سفر پیل کړی چې تر دې دمه انګلستان، روسیا، افغانستان او پاکستان ته سفرونه کړي. د دې سفر د میتری ولسمې دوام کوي او قطر ته هم تلونکي د څو طالبانو سره خبري وکړي. تر دې مخکې په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشي سره تر لیدنې وروسته د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي ښاغلی خلیلزاد ویلي د افغانستان د سولې د ملاتړ لپاره د سیمه ایز اجماع د عملی کېدو وخت رسیدلی دی. زلمی خلیلزاد د سرشنبه په ورځ اسلام آباد ته د خپل سفر په پای کې پر خپل ټویټر وویل دا له هغه رول چې پاکستان غواړي د سیمه ایز اجماع په جوړیدو کې ولوبوي تا تشویق شوه. زلمی خلیلزاد چې په تیرو دوه ورځو کې اسلام آباد کې له لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره په خبرو بوختو، همدارنګه ویلي پاکستان د بین الافغاني خبرو لپاره د هڅو ملاتړ کوي او په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدو ته ژمن دی. د ښاغلي خلیلزاد په وینا له هر چا سره یې چې لیدلي دا درک کوي چې سوله د ټولې سیمې په ګټه ده. په پام کې و چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره تر لیدنو وروسته هند ته سفر وکړي، خو نوموړي د سه شنبې په ماښام د خپل ټویټر په پیغامونو کې په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي. دا سیمې ته د زلمی خلیلزاد اووم پرله پسې سفر دی. له دوه ورځې بحثونو او کار وروسته بالاخره د افغانستان د سولې د مشورې
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو ته غواګي است وخت په افغانستان کې د سهار او بجې او شپږ دقیقې دی. ورزو لاندو خبرونه ته د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د سولې د ملاتړ لپاره د سیمه ییز اجماع د عملي کېدو وخت رسیدلی دی. زلمی خلیلزاد پرون سه شنبه وړم ورځ دوشنبه په پاکستان کې د بهرنیو چارو وزیر د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا او ځینو نورو چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه باندې خبرې کړې دي. هغه ویلي له هغه رولې چې پاکستان غواړي په د افغانستان د سولې پروسه کې ولوبوي تشویق شوی دی. پاکستان هم ژمنه کړې چې هر ډول مرسته به کوي. له دوه ورځې بحثونو او کارونو بالاخره وروسته د افغانستان د سولې د مشورتي لوی جرګې د مشرتابه پلاوی بشپړ شو. د لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مرستیال ضیاء الحق مرخیل د سه شنبې په ناوخته وویل افضل حدید، عارف نورزی، کمال صافی، حبیبه سرابی او منیره خونزاده د دې جرګې د مرستیالانو په توګه ټاکل شوي. ځینې نور کسان هم د مشورتي لوی جرګې د منشیانو په توګه انتخاب شوي. د ښځو یوې کاروباري ډلې د لومړي ځل لپاره په پروان کې د جامو وینځلو د خدمتونو سره یو ځای یو تولیدي مرکز رامنځته کړی. دوی دا شکایت هم بیا کوي چې د مناسب بازار نشتوالي د دوی کارونه له ستونزو سره مخ کړي. په وینزویلا کې د ولسمشر او د مخالفانو د رهبر ملاتړیو د پلازمینې کاراکاس په کوڅو کې یو بل سره اخو ډپ کړی. دوی په داسې حال کې یو بل سره نښتي چې د مخالفانو مشر خوان ګوایدو له خپلو ملاتړو او همدارنګه د وینزویلا له پوځ غوښتي چې د نیکولاس مادورو د رژیم د نسکورولو لپاره د خپلو کې یو موټی شي. د عراق لومړی وزیر وایي د اسلامي دولت ډله یا داعش تر اوسه هم نړۍ ته یو جدي ګواښ دی. او په روسیه کې یو ځوان د باشکورتوستات په سیمه کې پر یو ښوونځي د برید په خاطر د درملنې یو مرکز ته استول شوی. لاند خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب او فیسبوک باندې لوستلی شئ.
د ژوند رنگونه
نوم یګول ده کابل دی ولایت شرسیا دی ولسوالی مو کوچان وړی دلته شرسیا ولسوالی کې زم جلال آباد کې بټکوټ
پنی یو رقم ته پوخاک ده دی زنانه و چا ډیر محترم متبر پوخاک ده چې ډیر پیسې دار ای او اقتصادی برابری هغه خلک به بیا پخوا پنی اخیسته چې اقتصاد به زوبلو مغه د دې په خو څپلې یا د ربړو بوټونه د غریبانو ودا اغوستل او د پیسې دار به چې واغه پنی بیا پنی له پوخه جوړې دي لاندیم پوخو اړخو تم پوخ بیا پخ باندې وسان د ز می خونه ویل زنانه بتلم د شخرپا به د پوخه تخه دوه خبره ده د غریبانو و بیا وسنه کې د مغوبه د پلاستیک بوټونه نه دي د لیلون لدغش کې به دې پایزار کل مغه کې به ځون ک نری نه وم درته
وو پانی نه نه په کولی
نه نه نری نه پړن نه رسیدل د شام خلکو ته نه رسید چې لګ به پیسې درو مغه پړن به پیسو والا ته د پلاستیکی بوتل
تاسو خپل په کور کې چاته پانی اخیستل څه رقم وي
رنگ وین نسواری رنگ او بیا پسیره پی زرتار یو خر با ال دی مخی لخواش که پر اقبر گو یو دی شا لخوا و دیر خش شای و خام دی تر خدی با ما خیستی دی نیک خدی می ما خیستی مثال دی خبره ترتوائیم چی دی مال وقت مخ که طول پناری واجو.
د ازادي راډیو لمړنۍ سارانه خبري مجله دلته ختميږي. بل پروگرام مصطفی صدیقی وړاندې کوي چې همدا شی با استودیو ته راغلی.